افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومیه جدي ولسمه د 2023 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه، د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ مو نیکمرغه. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي سات، ځینې راپورونه هم خبرو. او چې پاکستان او ایران ته سلګونه کډوال سوي افغان خبریالان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. په پیل کې خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو هیئت هغه هیواد ته سفر وکړي چې هدف به یې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ترمنځ د ترنګلو اړیکو شکول وي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان بی له دې چې د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوي مشري به د کندهار والی ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نیټه نه ده یاده سوې، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو با نفوذ سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بوخت پاتې سوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پی سره په اړیکه کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د شل اواره لوبلړۍ دویمه لوبه بایلو ده. په دې لوبه کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې افغان لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې هدف پوره نه کړ او د اماراتو لوبډلې په 12 منډو لوبه وګټله. د یادولو وړ ده چې د شلو اورونو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ افغانستان ګټلې وه. سبا د جنوري پر دویمه نیټه د دې لوبلړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې بیا پرون د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا 19 کلونو لوبډلو ترمنځ د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلنې لوبډلې تر دې وړاندې په دې لوبلړۍ کې هند ته لوبه بایللې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیل په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابند سوي غزه کې د جګړه وروسته له هغې شدید سوه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ وویل چې دغه جګړه به 2 میاشتې دوام وکړي، خو د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه وایي چې د دوی د سمندري ځواک څرخی الوتکو په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو هغه وړې بیړۍ ویشتلې چې پرې یوې بارړونکې کښتۍ د برید په حال کې وي. په یمن کې حوثي یاغیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. د حوثي یاغیانو سرچینو پرون ویلي چې په دغو ډزو کې یې 10 افراطي وسله وال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې سره سمندرګي ته له 2 ملتونو جوړ سمندري ځواک ولیږه چې هلته د بارړونکو کښتیو لیکې وساتي. په یمن کې د حوثي یاغیانو افراطي ډلې تر دې مخکې هم د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کښتیو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي. د نړۍ د سوداګرۍ 12% برخه د سره سمندرګي له تنګیو تیریږي. د عراق په کورد میشته سیمه کردستان کې چارواکو پرون یکشنبه ویلي چې دوه بی پیلوټ الوتکو هغه پوځي اډه چې په دې کورواکه سیمه کې امنیتي ځواکونه پکې ډیره دي ویشتلې ده. د کردستان کورواکه سیمه چارواکو دا د هغو قانون ماتونکو کار بللی چې بغداد ملاتړ کوي. په اربیل ولایت کې پر پوځي اډه دا حمله د شنبه نه وخته سوې او یوازې مالی زیانونه اړولي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې د دې سیمې پیشمرګه ځواکونه د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ له هغه افراطیت ضد ایتلاف سره ملګری دي چې په عراق کې ګمارل شوی دی. په جرمني کې چارواکي وایي د کولن شار پر کلیسای د احتمالي بریدونو د ګواښ په تړاو 3 نور مشکوک کسان نیولي. دغه کسان پرون 4 ورځې وروسته له هغې توقیف شول چې 1.5 کلن تاجکستاني وګړی 4 ورځې مخکې ونیول سو او ادعا وسوه چې نوموړي د نوي میلادي کال په رخصتیو کې د کولن پر لوی کلیسا د برید نیت درلود. نیول سوي مشکوک کسان او د هغوی د استوګنې ځایونه دا مهال تر څار لاندې دي. د پرونیو نیول سوو کسانو د هویت په باب څه نه دي ویل سوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ په نوم یو بنسټ وایي پاکستان او ایران ته کډوال سوي سلګونه افغان خبریالان لګنو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په پاکستان او ایران کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د 2023 نه د کال په راپور کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې ډیره یو شمیر خبریالان هم خپلې ستونزې جدي ګڼي او وایي هر شپه د اخراج او نور ګواښونو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل له اسد الله الدین.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې پاکستان او ایران ته کډوال شوي افغان خبریالان له ناصرګند راتلونکي او هر شپه د اخراج، سپکاوي، اقتصادي ستونزو او ګڼو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبریالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوي دي. د سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څه باندې 200 افغان خبریالان له کورنیو سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغو ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبریال او په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبریالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمینه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبریالان په دواړو هیوادو کې کله چې د دواړو هیوادو پالیسي د افغانانو پر خلاف بدون ویل خدي لړ کې خبریالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هیوادو نه لخوا کېدای شي دوی اخراج شي بیرته افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبریالان دي چې هغه نور هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده. او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی اوسي دا غوی مالکان ورته ویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ورستربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 خپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونې لږ تر لږه 138 پیښې ثبت شوې دي. په دغو پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل او د خبریالانو د ګواښ 8 او د خبریالانو د نیولو 16 قضیې شاملې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلی چې د رسنیو اړوند لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو فشار زیات شوی چې له یوې خوا یې د رسنیو ازادي محدوده کړې او بل لور ته یې خبریالان د یو شمېر پیښو له پوښښ نه راګرځولي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خاغلی مجاهد دا هم ویلي چې یو شمېر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې کړې او د ده د ادعا له مخې د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ القو په خواښه کار کوي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای هم شاوخوا 2 اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور وچا وی. افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزی صندوق څخه د بودیجې دویم تر لاسه کوونکې هیواد و چې 350 میلیون ډالر یې تر لاسه کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر پرون په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د دې بودیجې په ځنګړي کولو سره د 2023 میلادي کال له نومبر د 2023 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندې توپ سره مخ کسانو شمیر له 3.3 میلیون څخه 15.2 میلیون ته راټیټ شوی دی. جزئیات د ابدیس پوجمه په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق CERF څخه د بودیجې دوهم ترلاسه کوونکی هیواد و. اوچا د سیشن می پورز په یو راپور کې ویلي چې افغانستان سږ کال د دغه صندوق له بودیجې څخه 350 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د راپور له مخې افغانستان داسې مهال د دې مرستو 43 میلیونه ډالر پکې شامل دي، یوه برخه ترلاسه کړي چې هغه مهال په افغانستان کې 12.2 میلیونه خلک نه پوهېدل چې د دوی د بل وخت خواړه به له کومه کیږي. د دغه راپور له مخې له دې مرستو وروسته په افغانستان کې خوراکي خوندیتوب یو څه ښه شوی، او د هغو کسانو چې د 2023 کال له نومبر څخه تر 2024 کال پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندیتوب سره مخ وو، له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. اوچا ویلي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره بودیجې د سخت کمښت له امله ډېر پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي، او افغانستان د سی آی آر اف له بودیجې څخه یوازې 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو په افغانستان کې ځینې اړمنې کورنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کابل اوسیدونکي چې په خبره یې میړه یې مړ شوی او اوس په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي، وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
سازمان ملل کومک
ملګری ملتونه چې مرسته کوي هغه پورته خلک خوري، د چا لاسنیوي ته څوک نه راځي. زما په شان په زرګونه یتیمان، کونډې او بېوزله شته چې څوک ترې خبر نه دي. اولادونه مې هم کار نشي کوی، تر اوسه مې درس پرې وویل. اوس چې د ښار په یو کونج کې کار وکړي نه پرېږدي، زغلوي یې
کار نه میتان می دوانان.
سلیم چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې په مرستندویه موسسو کې څوک وپیژني.
موږ هېڅ مرسته نه درلوده، ځکه څوک مو نه درلودل چې موږ ته واسطه شي. زه خپله بېکاره یم، واړه ماشومان لرم، یو 14 کلن زوی لرم، په هوټل کې کار کوي. هر میاشت 1.5 زر یو څه کېږي. دوی باید غریبان سروي کړي، څوک چې واسطه لري سروي
کیږي.
نوموړی وایي تر کال د مرستو د ویش بهیر شفاف و. په همدې حال کې د بامیانو ولایت اوسیدونکي معصومه ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپله په کورونو کې کار کوم، هیڅ کار نشته. زه په میاشت کې شپږ و ورځې کار کوم، ډیر معاش هم نه لري. دوی دومره پیسې ورکوي چې وچه ډوډۍ واخلو. موږ وچه ډوډۍ کله کله جوش اوبو سره او کله ناکله له سړو اوبو سره خورو. موږ د ګاز او برېښنا لپاره پیسې نه لرو. ډېری وختونه موږ ګاز نه کاروو. څوک چې مرسته کوي له ما سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په روان کال کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو خلکو سره مرستې پرې کړي دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې یې له افغانستان سره له 13 میلیونو کسانو سره مرسته کړې ده، خو د می او سپتمبر په میاشتو کې د بودیجې له سخت کمښت وروسته یوازې 3 میلیونه کسانو سره د لومړنیو خوراکي توکو بیړنۍ مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2024 کال کې د افغانستان بشري مرستو ته د ځواب ورکولو په اړه خپل نوي پلان کې ویلي چې 3.1 میلیونه افغانان لومړیتوب لري چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي، چې له دې شمېر 12.3 میلیونه وګړو سره به مرستې وشي. اوچا زیاته کړي چې له دغو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
سره دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. کچېره له کوژدې مخ کې د حالت او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي، کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
الک لپاره چې کوم چې نو کوری ته دی غلک سن په نصر کریم چې د دوی سو یو ورځ څو کلام ده چې په هغه اندازې دوی ته خزه وکړي. دا څه کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخه ته تقاضا کوي چې باید دوی مخه ورته وسی دي دوی برابر وسی.
هغه هغه کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو دبل له عمر نه هم خبر نه وي، په دې اکله څه وایي؟
دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا نجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته کوم، مور په نظر کې نه نیسي. د نجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که نجلۍ ته کوو.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي؟
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راودوي لاغه وروسته وایي چې د دې جلۍ خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په ما خبره ذهنیت اړوي. بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي. میرمن له میړه څخه په عمر وړخه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د غلک سن په نظر کریم سو چې دوی سو یا ورو سو کلام ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. خو ولې وروسته چې کله دوی ورسې ښځه وکوي د نجلۍ سن ته توجه نه وي کړي، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستې نه بیا چې هلک خبر شي، بیا خپله د نوي هلک او نجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه، سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمې ښځه ورته وسي، د دوی برابر ووسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې، اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي. په ډېری مسایلو کې د نجلۍ سن چې کېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره ووسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کالی سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره نجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د نجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه نجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې دې دوی کوسته ورته وکړي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمیمې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کمم رنجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی. نجلۍ کتلې ده، داسې نه ده چې دوی د په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي طبعا په خاصګري باندې چې زه یو دوه درې ځلې خو به ورته دغه نجلۍ کتو تم.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلی ځوان الکتا او وړه جلی سپینسری سړی ته ورودی وی. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي:
خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې داسې هم کېږي، خاصې پوس وسي جلۍ الک سي پیدا سي په سیزني کې سره ورګړي وي. نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي، سیزني جلکۍ عمر او د الک عمر مناسب وګڼلی شي. نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي، بیا په بل منځ کې سره واده وکړي. نو خامخا د هغه کور کې بیا د الک ته د کوم انډیوالان ملګري دا هم د پیغور په ډول د یو ډول یې سي دا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل څه داسې ودونه سي وي. اکثره دا چې دي د مونږ
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ خواښه په پام کې نه نیسي، د دې سبب کیږي چې د ځوانانو ژوند له پیل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي:
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي، مور یې وایي چې زما پزړه وکړه، پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه، ورور یو سوایي، بخور یې بل سوایي، قوم شیشه قارب بل سوایي. دا چې په افغانستان کې نسبتا 90% واده چې دي نورمال واده نه دي، یعنی د کورنۍ په خوښه ده. اوس هم چې یو هلک ته زی واده کوي، خپل مور یې وایي دا جلۍ ښایسته ده، دا مې خوښ شو چې ښه کار یې زده ده. دا هغه ظاهر یې ګوري، هغه باطن یې نه ګوري چې هغه څنګه دی. نو په افغانستان کې چې نجلۍ یعنی عمر یې 18 کاله پورته شي، او هغه ته وایي چې زړه شوی په افغانستان کې، ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي، نو هغه عمر ته نه ګوري، یعنی هغې فکر ته نه ګوري، هغې نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي، همدا خبره ده چې واده وکړي، ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي، خوشحاله دی. نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل فکر او خپل په زړه یې واده وکړي، په سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي، نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زبون چې وګوري خوشحاله دی. زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلۍ زمونږ نه خوښېږي. آیا دا جلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل هلک ته. نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي، ناموافقه واده وي. ما په خپلو سترګو لیدلې ده، داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته و، بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې، ستا ماشوم نه کېږي، ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چاته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي، نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلې ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مور یې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
د تا تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کیدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکې مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د میرمنې او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېر زیات هم لیدلې ده، په خپل فامیلو کې هم لیدلې ده چې د عمر فرق څه ده، لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده په کورنۍ کې، د دوی په شخصي زندګي کې ډېر زیات ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، ولا د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ وزي او کال زنډ وزي څو میاشتې پله عمر یې ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي دا کیسه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپېس دی، آیا دا دغه رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله کومه څه خبر ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده، خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي، کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي، حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي، څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل دا صحیح خبره ده، عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې، اوله مشکل له دجې نه جوړېږي، که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده، اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي، حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي، د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې، نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکترانې وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته، دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبرې دې ته هېڅ توجه نه سره، ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې ستخو غټه دا مسایل، دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دغه په مد نظر ونیسي، که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او که نه، که چېرته کورنۍ دوی پوهي، اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي، او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده، خپل میړه ښه درک کولی شي، یا خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولی شي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده، د کم عمر کې سدا هغه ورته بوج په بندې راځي، دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجه نه هم او دغه سمسې له بوج نه نشي وتی، ورته عذاب کاریږي، نو بالاخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجه نه راځي، او که عمر یې زیات وي دا په دې باندې پوه سي، هوښیار یې، عقل یې پوخ وي، په دې فکر کولی شي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دا هم د ما مور او پلار دي، ما کور ده، نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي، لکه څنګه د خواښې او دنګور د خسر دنګور دندرور د ورندار په منځ کې صدا خبرې راځي، که ته کور ته بالاخره حتی تر طلاق پورې د ښځې تر پرېښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هېڅ نوبت نه رارسېږي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دا پرېکړه چې کله کوي دا ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دندنې زموږ دغې پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي.
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي، آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دي؟ او که ټوله ورځ په دې باندې بحث وسي چې ته څلور کاله له ما غټې، ته دوه کاله له ما غټې، د سنو سال بحث وسي؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده، هېڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده. ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلود، خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه، چې هغه با احساسه وي او درک ولري، نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړي. یو کور نه، یعنی د هغه شاوخوا څونه فامیل ده، یو هغه کې راځي که نه کورنۍ یې، دا ټولو سره ابادېږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال، چې یوه ښځه پوه وي، یوه ښځه تعلیم یافته وي، که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته رسولي چې یعنی اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي، د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد، خپله کورنۍ، خواښې، خوسه، رندرور، د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې، تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي، څومره د کورنۍ هغه ارامه فضا نارامه کېدلی سي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار، د هغه خور ورور، د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواز ته او نه خاطر کولای شي، ځکه ستونه برداشت کړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې، کله چې هغه ډکه شي، نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدلوي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقمي دي، هغو ذهنونه به هم خرابوي، ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره، که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بله موضوع که دا ولرو کورنیو ته، مثلا کله چې تاسو واده کوئ، هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ. مثلا کله چې واده وسئ، له هغه وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي، د خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي، د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ما ته دا هر څه بې معنا دي، هېڅ کومه معنا نه لري.
بله، په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه یې عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري، او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د مونږ تاسو سترګو لیدلی حال ده، د مونږ په کورنیو کې، د مونږ په خپلو زیاتره ژویو کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي، خپله به هېڅ د یو د مونږ پښتو کې یو متل ده، وایي د دوه خرو وربشې به سره نه سي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي، یو ښه فامیل نه به یي، پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نه شي کولی، یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه ناری نه ځان ته خپل یو کار مسلک یو څه پیدا کړي په پوه ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواک ته ناستې چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې ناری نه ته دا پکار دي د لپاره چې دای خپلې ښځې ته کینی دا خبرې وکړي لدینه به تر دا د سیزون دی سره خسي خپل زندگی ښه مخ کې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي خپل آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسر د یو چیز چهتن کې سي آینده کې لدنه اولاد یو خز دکی یو خبره مثبت پوینت لدنه واخلي، نه داسې دای خپل خز دکی نه وای سي تا عمر زیات ده په دې خبره باندې دته نه روزي خپل راضي، نه دای د کسب چهتن کېږي، نه دای د دولت او د کور چهتن کېږي، علاوه په دې باندې سي د وزن په دې خبره باندې خرابيږي، خپل خز سره به اړیکه خرابيږي، یو ناکام ژوند ده، یو خراب ژوند سي دوی به سره مختوري. دا رقم نارینه سي دي دوی باندې فکر وکړي سي دا خبره بے معنی ده، خپل لار چاره داسې برابره کړي سي دی او حلال روزي د حلال رزق ځان ته لار برابره کړي سي خپل کورنۍ ته او حلال رزق راوړي او په آرام باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېر زیات مننه، تاسو ژوندې سلامته اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن مو ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړه چې له عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی الکترونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي که چیرې د عنصرونه دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروټونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کېږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه پوښتنه چې بحث وکړو، د هغې په ډله کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې تر منځ د واټن څخه عبارت دی، چې اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی، چې عینی شعاع هم د پورته کښته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کې کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته څخه کښته خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترونو غوښتنو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادېږي، چې د الکترون د غوښتلو انرژي د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غوښتلو انرژي یې زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیګیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی، چې د الکترونو د جذب میل چې دی د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمض یا اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی، و د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی، چې د تحمض یا اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته کښته خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دی، چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي، چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته کښته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب، ولانسي الکترونونه هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې د سربیره داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم پراته وي، چې دا هم د پورته څخه کښته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي، چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته څخه کښته خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی، چې وایي دا د پورته څخه کښته خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دورې جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوم او درېیم اصلي ګروپ تر منځ زیاته شپېته عنصرونه دي، چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي، او اتهویشت نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاونډ څه شي دی وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري د ویلې کېدو او شدل لوړې درجې لري د تودوخه په کومه درجه کې نه تد څه کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې د سري جوړښت لري دا مرکبونه همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي چې اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیډس دي کلویکان یعنی الکلیز دي همدارنګه مالګې یعنی سالس دي اکسایډونه وایي اکسایډونه وایي دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي لومړی څه کوو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت فلز کیني خوا ته اکسیجیشن د فورمول شی خوا ته لیکل کیږي دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خوا ته لیکل کیږي لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول دی لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویره لکه د کوپر 1 اکساید دی کوپر 2 اکساید دی همدارنګه د آیرون 2 اکساید همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې بلې په معمولي طریقه باندې نوې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینتا چې مونو د یو په معنا ډای د دوه ترای د درې تترا څلور او پینتا د پینځه په معنا سره دي لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی نایتروجن ډای اکساید دی همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید دی همدارنګ ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونو په دوه ګروپونو ویشي هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید ډای نایتروجن اکساید همدارنګ کاربن مونو اکساید دی او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوی دی یو تیزابي دی کلوي دی امفو تری او پلان دي دو سره اوسه معرفت پیژنو اول کلوی اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یو هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي د مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي بل نه بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم اکساید انټیشي مرکب جوړوي همدارنګه د پوتاشیم دی همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید هم سوډیم هایدروکساید جوړوي د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي مثال په ډول د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي همدارنګ وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي د اوسپنی تعامل دي تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایډونو سره مال د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي بینه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي همدارنګ تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي او همدارنګ په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره سینه دي وینوي همدارنګه مولي اکساید نه غیر فلزات او اکسیجن سره تعامل سره خلاص سره زی ولاندې خواص دي بو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مال کې اوبه جوړوي لکه په مثالونو یو لکه په لاندې ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونه سره مال کې جوړوي همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې ها اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مال کې جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مال کې اوبه جوړوي د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګې جوړوي. چې د ټول ماتلو کې دا ذکر شوی دي، همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل وکړي کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایډ استعمال استعمال رول لري. امیدوار اکسایدن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب د تولید لپاره موږ اکسایدونو څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونو څخه کار اخلو. په طبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوژین، همدارنګه او د عفونی په ډول استفاده کیږي.
خون کی پننننی درس کې راته قلوی اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخونکو اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنی که چیرې NH2 بخشي کې وو، د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي، دغه پسې پرایمري دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسي نه وایي زده، یو تکرار هلته پروکي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوه CH3 دي، دا خو H1 دي، H1 په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ام دي، نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا فینایل ورته ویل کېږي. فینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره فینایل یو ځای سوی دي، دا ته فینایل امائن وایي. کیمیاوی خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ٹو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یا دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغل ته یې کلورین ورسره راغلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي که بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلی ور واچوي بیا ټوله مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی ویل کیږي کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو این وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو رادیکل ګروپ وي نو مړې اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه هایدروجن وي یو رادیکل ګروپ یو این دوه هایدروجن یو رادیکل ګروپ. رادیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکړلی سي هغه ته رادیکل ګروپ وایي. چې دا یو مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دي ولې یوازې د یوه سي سره کنیکټ دي نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دي دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې شو وایي پرایمري. پرایمري څه مانا این دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سي ده دا پرایمری شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو این وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه رادیکل ګروپونه وي نوموړې اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه دانې رادیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري این دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه این بغل ته چرشي نوشتای هغه د دغه این کیاس کوي نو دغه این اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي یو بغل ته ایچ وي دوه بغل ته رادیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي که چیرې یو این وي پر اطراف یې درې رادیکل ګروپونه وي نوموړې اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو این درې طرف یې رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه یې دي دغه این چې دي دوه درجه یې دي دغه این چې دي یو درجه یې دي. دې درې درجې څنګه دي یوه سي دلته ورسره مشتې ده یوه سي دغه ده یوه سي دغه ده که درې دانې رادیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشري اماین بلل کیږي. ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیرې کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
هیله ده د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په یولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مو غوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونه مو خدای مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.